پی یو سټوډیو نئی خبری خونه. سلامونه خیر د ورځې 12 بجې شوې. دوستانو روانه خبری مجله کې تر ډیره د روانو لسمشیزو انتخاب د کمپاینونو پاستا راپور خبرونه او مرکرو خو هر څه وړاندې سیمه نړۍ خبرونه ته عصمت سار بند کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمپاینونه رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي، او د پاکستان پوځ وایي په څو حملو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن یکشنبه رسما پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشر د انتخاباتو کمپاین سوړ پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې له انتخاباتو سره اهم مهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډیره تیاری نه ده نیولې، خو په همدې وخت کې د ولسمشر د انتخاباتو کاندید اشرف غنی دولت سازی ډلې نن د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې په جوړولو خپل کمپاین رسما پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره به بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوی لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. دا خبره وروسته له دې په یوه ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو وویل په راتلونکو دو اونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د یو مرکچي پلاوی تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو، او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوي ترمنځ وي، چې د حکومت جګپوري چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنې او ښځو استازي به پکې برخه ولري. له بلې خوا طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په وینا د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ورواوښتل او د پوځ پر ګزمی ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یوه بله خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یوه جلا حمله کې درې ملیشاو د پوځ یو سرتیری وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ په وینا دا سرتیری د ترهګرو لخوا ویشتل شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پیشي خندلي او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل عماني سیال سره لیدلې دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د خپل عماني سیال یوسف بن علوی سره ولیدل. علوی د می پمیاش کې وی عربي ورسپانې ته ویلو کده امریکا او ایران ترمنځ جګړه ونخلي دا به د ټولو سیمې لپاره یو لوی خطر وي. په دې اړه چې د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو په لیدنې کې دي د عمان پر منځګړتوب خبرې شوي وي کنه څه نه دی ویل شوي. له ایران سره د امریکا او متحدونو اختلاف په هرمز تنګي کې له د بیوریو د تګ راتګ په وړاندې د ستونزو له جوړېدو وروسته نور هم ډېر شوی دی. او برازیلی چارواکي وایي دوی ایرانۍ بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوي وي پرېښودل شوې چې لاړې شي. دا دوی بیړۍ د جون په لومړیو کې وروسته له دې ودرول شوې چې د برازیل د تیلو کمپنۍ پر ایران د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغو ایراني بیړیو څخه د تیلو له رانیولو ډډه وکړه.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپور نو موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده او په ټول هیواد کې ټاکنیزه منډه تړلې پیل شوې ده. زموږ روانه خبري مجله تر ډېره د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پایل غونډو ترا د سار د بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بل شوې ده. د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړی ورځ په کابل کې سو غونډې شوې چې حال به تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کړو.
خیالای مالک تاو سیا سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بگیرین.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین فصل سور پیل شوه.
سور پایت سو یعنی پاگانده چه دیه گرم بو او پلومه راز بانده یعنی هر تاکنیست که تخبر آقا قوات بوده دو دره تیمونو ده چه اقوی بوسه اقا لوی غنده لری اما پتور ده که ده وجهت ده چه پاگانده گرم نده و چه سور بریشی.
ده در سنگ ده روانو کمپاینونو پارا لکابل خرسر بیره لسو ولایتونو هم روسته حال درکو. ده امان ده بحرانیو چارو وزیر ایران تطلاله او ده دغه هیواد بهر وزیر سره کتل دي. ډېر به هم خبرې تر او معلومات له تاسو سره شریک کړو. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیاست. لکه څنګه چې مو په پیل کې داونه وکړه په روانه خبری مجله کې تر ډیره د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په تړاو تاسو سره پورنه مرکه او معلومات وړاندې کوو. لومړنی راپور هم په همدې اړه دی چې په کابل کې نن چې کومې غونډې شوې دي کمپاینې غونډې. البته په دې راز ما همکار اکرام الله اکرام سټوډیو ته راغلی دی معلومات راسره شریکوي. اکرام صاحب مهرباني وکړئ، نن کومو ټیمونو کمپاینې غونډې په کابل کې لرلې؟
او وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، نن په ټول افغانستان کې د ولسمشری د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په لومړۍ ورځ باندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت ساز انتخاباتي ټیم، همداشان د عبدالله په مشرۍ باندې ثبات او همپالنې ټیم، او همداشان د عنایت الله حفیظ په مشرۍ باندې د ملت خدمتګارانو کوم انتخاباتي ټیم چې دوی بیلابیل ناستې درلودې، غونډې درلودې. د دولت ساز ټیم غونډه چې خپل محمد اشرف غنی چې د دې ټیم مشر دی او د پکې خاصه و خبر یو کړی په بلابلو مسایلو باندې تیر 15 کلونه چې د پکې ولسمشر وو او لا هم دی الته په دې 15 کلونو کې په لاسراوړو باندې خبرې وکړي چې په دې 15 کلونو کې کومي لاسراوړنې دی کړی دی او څې تر لاس کړی دی د ملت لپاره څه کړی دی هغه په لړن شکل باندې دراتونکو 15 کلونو د لپاره بلابلې ژمنې په ځنګړي ډول د برېښنا په برخه کې چې په افغانستان کې ولې جدي ستونزونه دا لا هم دا ستونزه نه ده حل شوی. بل مهمه مسله چې د محمد اشرف غنی په خبرو کې واغه دا و چې نوموړي ویل چې انتخابات پاړه چې لا هم کوم شکونه موجود دي چې شاید و ځنډیږي دا شکونه بي ځای دي او بل اخر انتخابات په خپل وخت د میزان پښپګمه نیټه باندې کیږي خامخه کیږي او په دې کې هیڅ شک وجود نه لري.
سره انتخابات معامله نمیشه چون هیچ کس حق نداره سرسر نوشته ملت معامله کنه و یا سامش کنه. کدام زن افغان، کدام مرد افغان، کدام ریش سفید، کدام عالم افغان حق عزیره میده که حق تعیین سر نوشتشه که خود داره کس بگه برش تعیین کنه. خیالای ملک و طوایفی را از سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بده.
لکنګه می چوران دی ویل وصال صاحب محمد اشرف غنی بلابل جمعنې درلودي وی ویل چې پراتونکو دوو کلونو کې کچرته د تارای ورکل شو دی بیا ولسمشر شو پراتونکو دوو کلونو کې به د افغانستان ټول ولسوالیو ته برښنا ورسیږي او حتی تر دې حدا چې د ډیورن کرخي اغاړي سیمه ته به هم برښنا ورکل شي. خدا غژمنه ده چې 2015 کال کې محمد اشرف غنی په کمپاین غونډو کې کړی و همداشان د وې چې د افغانستان ټول صادرات ته بازار موندنه کیږي په نړیوال مارکیټ کې د هوایي دالیزونو موضوع یاد کړ نور مسایل د دې خار په یو بل څنډه کې د ثبات او همپالنې ټیم چې عبد الله عبدالله مشرقي دغه غونډه لا هم روانه ده کوم خغدي عبد الله دغه غونډه تل تر دې د موینا نه کړی خو د ټیم غړوي په بلابلو مسایلو باندې په ځنګړي ډول اشرف غنی په نو شانه باندې تورن ک ارګي په دې باندې تورن ک چې واکونه انحصار کړی دي او په فساد باندې ای تورن ک
یعنی په دولت انتقادونه
ډیر خو نن چې کومه غونډه د دولت ساس ټیم له لوري نه روانه و او اشرف غنی په کې خبري کولې هغه ویل چې ما چا سره په غلا کې د جوال سر نه دی نیولې د جوال خوله مینه نه جوړ جاړې مینه نه کړی ځکه پر ضد باندې تخریب روان دی او بیا د ملت خدمتګارانو نن پایل چې د عنایت الله حفیظ د دې ټیم مشر د دوی فایل انتخاباتي په دې شکل چې دوی راوتلی وو او سرکونه جارو کړه لکه څنګه چې دوی ویل چې زمونږ نوم د دې ټیم نوم د ملت خدمتګاران دی موږ په عمل کې ثابتو چې خلکو ته خدمت کوو. نو د نن ورځې لپاره موږ دریو ټیمونو خپل غونډي او انتخاباتي غونډې درلودي او سوات ابو ګورو چې نور کوم ټیمونه خپل غونډې
ډیر مننه اکرم صاحب کورودان زما همکار اکرم الله اکرم چې په کابل کې د ولسمشر انتخاباتو د انتخاباتي منډه ټولو په تړاو د سوغوندو حال له تاسو سره شریک کبه هم پم دې موضوع تم کیګو. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین فصل سور پر شوه ده. د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه سوړوالي لامل د سولې انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاره خود لده. لکه غلی رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړه دا وی
لکران خوریږي چې د کمپاین د فصل سول پایڅو یعنی په هغه چې د ګرم بو او په لومړي ورځ باندې یعنی هر تکني سکت خپل قوت خود دې اشتهارات دې بلبردونه دې تبلیغات ولې دا څه لیدل کیږي چې په هغه کچه باندې دا څنګه توس پرې نه دی لیدل سی په خارونه کې هم دا څه په نور سیمو کې فقط د درې ټیمونو د چوي وسره لوی غونډې لري اما په ټول کې دا وضعیت د سیل په خوانه ګرم نه ده چې سور دي. یو دلیل دا ده چې ځین ټیکټونه د بحث په موده نه ول په خوانه غوښتل چې شکمن و چې دا وضعیت مختلف شي مختلف نه شي د سور خبرې او د انتخابات خبرې دی او سره تکرار کېدل او دا چې کوم پلمې توک راځي جنو کاندیدانو خپل هغه اندښنې درلودې دا چې انتخابات سرخه موسی هغه خپل هغه طرح درلوده حتی تکر پر بعضو به تحریم موضوع هم تاکوره
نو وګورو چې پراتون کې سورز کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا سوره بریخي اوږي څه کوي.
بله خغل رشید په دې اړه ته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول یو شانته کندونه باندې څنګه ورکیږي که چیرته د کتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوجګې خیمې کې دوی کمپاین لري، وګورئ تاسو کولای شئ چې دغه خیمه نور کندونه تم په واکه ورکول کیږي، امنیت نیول کیږي که نه نیول کیږي، که الته دغه بس انحصاري کیږي، یا فر مثال عامه امکانات څخه ګټه اخیستنه په تبعیزي ډول باندې د دې لپاره بس ده دا چې کمپاینونه کې څومره دغه د قانون هغه اصول چې کمیسون تشویق کړي دي هغه مراد کېږي، یو بل باندې حد کې حرمت نه کېږي، بلاخره طبیعي مسایل نه مطرح کېږي، قومي او سمتي او ژبنیز دغه مسایل دي، د دولتي کارکوونکو څخه له همداسې نظامي بنسټونو څخه د کمپاین په مرحله باندې ناوړه ګټه نه اخیستل کېږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه به حساب ورکونه پکې موجوده وي. نو موږ لپاره دغه مسایل ډېر مهم دي.
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ مشر یوسف رشید سره موز ما د همکار اجمل تورمن مرکه اوریده چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین د لومړۍ ورځې په اړه کولې، او هغه ویل چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی دی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرسلین ارسلای وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایع خونه وای چې په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو تجارت وره کړی ده. د کندهار ولایت د سوداګری خونې مرسیل عبدالباقی نن ازادي رادیو ته ویل په دغه ولایت کې سلګونه خزي د خامک دوزی، صابون جوړولو، خوراکي موادو، اچار او مربا جوړولو او دغه ډول د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت کوي. د خاخري باقی په وینا په دغه ولایت کې د خزو لپاره د سوداګری خونې تر پرانیستلو وروسته د سوداګرو خزو فعالیتونه ډیر شوي او د دوی تولیدات په تیرا بیا خامکدوزی له هیواده د باندې ننداري ته ایښودل شوي دي. د کندهار د سوداګری او صنایعو خونې د چارواکو په وینا سوداګری خزي د خپلو تولیداتو له لارې ډیری پیسې ترلاسه کوي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي دا ریاست د مرخیړیو د کښت او ترویج لپاره په دغه ولایت کې یو شمېر خزو ته د مخیړیو تخمونه ورویشلې دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس فلیت احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خزي په کرنه او سوداګری کې ډیره برخه واخلي یو شمېر میرمنو ته سړی سر شل کیلو ګرامه د مرخیړیو تخمونه ورکړل شول.
فعالیت دیگه ای که ریاست وزارت ولایت وردگ به خاطر ترویج کشت سمارخ در ولایت میدان وردگ در مرکز و ولسوالی بیستوز دوم کشت سمارخ توسط خانوما میخواه که ترویج بدن.
کاغلی تسل وایی خزو تا به مرخیری و دکست او روزلو پا برخه که روزنه هم برکل چی. ده کاغلی تسل پا وینا د مرخیری و کست او سوداگری با پا داغ ولایت که ده خزو اقتصادی وضعیت خکری. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه پتی ډول ده. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، د سعودي یو ریال 20 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او 35 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو تاسو کولای شئ د سهار لږو بجو نه د مخم تر و بجو پورې په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. د عمان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره یې کتلې دي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړې ده. سروان صاحب، د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې اهمیت په څه کې ده؟ کېدای شي په اړه معلومات راکړي.
مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان له باندنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره کتلې دي. عمان بې پرې هیواد دی او په چیرو وختونو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د اسانتیا د برابرون کې په توګه رول لوبولې دی. لدی کبل دا سفر یا دا کتن ډیر اهمیت لري. د عمان د بهرنی چارو وزیر پرون شنبه په داسې وخت کې ایران ته سفر وکړ چې د ایران او امریکا و همدارس د هرمز تنګ په شاوخوا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ کار کېش دوام لري. عمان په چیرو وختونو کې د مزګرتوب حڅې کړی او ویلي دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کارکېش د کمولو لپاره له نورو خواو سره کار کوي. د می په میاشت کې وی عربي ژبې ورسپانې د عمان د بهرنیو چارو وزیر شاغل علوی په قول ولیکل چې که جګړه ونخلي درسته سیمه به تاوان وکړي، هم ایران او هم امریکا له دې خطر خبر دي. نو له دې کبل ویلی شو چې د دوی کتنه اهمیت لري. وصال صاحب،
بله، آیا علوی د ایران او امریکا ترمنځ د اوسنی کړکېچ د حل کولو لپاره منځګړیتوب کوي؟ سروان صاحب،
تر اوسه پورې عمان په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران هم دا موضوع نه ده یاده کړې چې هدف دې د سفر او د دې کتنې منځګړتوب دی او کنه دی. خو دې ته په پام چې عمان تر دې پخوا د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو د اسانتیا رامنځته کولو یا منځګړتوب هڅې کړي، دا احتمال شته چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر دا سفر هم له دې موضوع سره بې ارتباطه نه وي.
د ایران پاړه په یو بل خبر کې ویل شوی چې برازیل ایران دوی بیړۍ خوشی کړی دی. برازیل دا بیړۍ کله نیولې و؟
برازیل د ایران د دوی بیړۍ په خپل ساحل کې د جون په لومړیو کې درولې وي، خو اوس یې اجازه ورکړې چې په خپل مخه لاړ شي. برازیل وایي چې پرون د دغه هیواد د یوې محکمې حکم وکړ چې دا بیړۍ دې پریښودل شي.
بله، په دې هم څه ویل شوی چې دا بیړۍ د برازیل اوبو ته څه لپاره تللې وي؟
هو، په دې اړه ویل شوی چې دغه بیړیو تیل رسول، خو برازیل د دې لپاره چې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز دی، ایرانی بیړۍ ودرولی او اجازه یې ورنکړه چې د تیلو بیرالونه ورڅخه کښته شي. برازیلي کمپنۍ ته د بیړیو تیل رسولي ول او دا کمپنۍ ویرېدله چې حسینه د امریکا د بندیزونو له کبله دوی له مشکل سره مخامخ شي.
ډېره مننه سروان صاحب. د عمان د بهرنیو چارو وزیر سفر مو واورېدو چې ایران ته سفر کړی دی او دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره یې کتلې دي. په اړه معلومات تاسو سره شریک کړل.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
به هم په د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. دا چې د کمپاین په دغه لومړی ورځ باندې کابل ښار بڼه څومره بدله شوې ده، آیا کوم انتخاباتي ټیمونو خپل بنرونه او عکسونه لګولې دي، او کابل ښاریان په دې سره نظر ویل لري؟ زما همکار خاطر پردیس کابل ښار بیلابیلو ځایونو ته تللی دی او د کابل ښار دغه حالت او وضعیت به موږ ته انځور کړي. پردیس صاحب، کېدای شي ووایاست چې یو څه بڼه بدله شوې ده د کمپاین له پیلېدو سره د کابل ښار؟
سلامونه ویشال صاحب تاسو ته. بلې، نن د ولسمشریو نوماندانو ترمنځ ریاست جمهوریت کمپاینونه پیل شول په ټول افغانستان کې. کابل ښار کې زه د تیرو شلو پنځه دقو را په دې خواته چې زه ځینې سیمو ته لاړم، ځینې سیمې مې نږدې ولیدلې. وصال صاحب، د ګوتو په شمیر نوماندانو خپل انځورونه د کابل ښار په ګوټ ګوټ کې نصب کړي دي. ډاکټر محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله عبدالله او همدارز محمد حنی فتمر هغه نوماندان دي چې د دوی انځورونه د کابل ښار په محدود سیمو کې، ډېرو سیمو کې البته نه، محدود سیمو کې دغه انځورونه دوی نصب شوي دي او ترسره کېږي.
بله، له خلکو سره مو هم خبرې کړې دي. خلک څه ویل لري، څه خبرې لري چې اوس کمپاینونه پیل شول راتلونکو ټاکنو په اړه د خلکو نظر څه دی؟
مثال صاحب، د خلکو سره چې مونږ وغږېدلو د خلکو تر ډېره ټینګار پر دې دی، هغه نور 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 مسایلو ته خو به نه ځو، خو صرف ټینګار د دې پر دې و چې د کابل ښار په ګوټ ګوټ کې دوی ډېر غټ غټ انځورونه، اثر سره انځورونه دوی نصب کړي دي. نو د دې غوښتنه هم همدا وه چې که چېرته د کمپاینونو د پای سره سم د نوماندان لاس په کار شي او یو بل کمپاین د پیل کې دغه انځورونه دې بېرته دې خپله ټول کې د کابل ښار هغه نظافت او پاکوالی ته دی نظر هغه چې تر ډېرې چې زه د خلکو سره وګرم د هغوی ټینګار په همدغه موضوع باندې و.
بله بله ډېره مننه خاطر پردیس زما همکار و چې تاسو ته د کابل ښار څخه معلومات شریک کړل، د خلکو نظر یې شریک کړ. دا چې نن د کمپاین لومړۍ ورځ ده په ټول افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو منډې تړلې پیل شوی دی. البته دغه منډې تړلې به تر شپېتو ورځو پورې روانې وي او د رای ورکونې له ورځې اته څلوېښت ساعته مخکې به دغه کمپاینونه پای ته رسېږي او دغه شپېته ورځې د انتخاباتو کاندیدان وخت لري چې ځان ته په ټول هیواد کې کمپاین وکړي، خپلې برنامې او طرحې له نورو سره شریکې کړي. اوس همزو کونړ ته، په کونړ کې څه وضعیت دی؟ د کمپاین لومړی ورځ هلته څنګه پیل شوې ده؟ انوري صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. کېدای شي تاسو معلومات ورکړي چې په کونړ کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ څنګه پیل شوې ده؟
نن نو سال څه تاسو درنو ورځو ته سلامونه وړاندې کوم. ما د څلور ولایتونو د ختیځ ولایتونو معلومات راټول کړي دي. کونړ کې فقط د ولسمشر غني د کمپاین دفتر پرانستل شوی، دلته یوازې د هماغې د ټیم عکسونه ښکاري، بینرې لګولې دي ځای په ځای، خو داسې کومه غونډه نه ده شوې. په ننګرهار کې بیا د سپینې ماڼۍ تر څنګ د ولسمشر کمپاین غونډه شوې ده، هغې کې په لسګونو کسانو ګډون کړی و او د دې طرفدارانو خلکو ته وینا وکړله. په لغمان کې هم تر اوسه کوم دفتر نه دی پرانیستل شوی، فقط د عصمت په چوک کې یو واپس لګېدلی دی تر دې دمه، او نور څه نشته. کومه غونډه یا کوم دفتر د نورو کاندیدانو نه دی پرانیستل شوی. په نورستان کې هم تر اوسه پورې عکسونه یا کوم دفتر عکسونه نه دي لګېدلي او د هیچا دفتر هلته نه دی پرانیستل شوی. خو په دغه څلورو ولایتونو کې دغه کمپاین پڅ او سس باندې ښکاري، او خلک یو د دې وجه دا ښیي چې یو خو امنیت وضعیت په ننګرهار کې کمزورې دی، هلته خلک تیریږي، او بله مهمه خلک مهمې بیټک ته اشاره کوي چې که چیرته دغه انتخاباتو سره د ولسي جرګې د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شوراګان انتخابات شریک شوی دی، نو نن به دغه کمپاینونه یو څه ګرم وي. لکه مخکې چې ګرم و نو خلک زیات ناهیلي غوندې ښکاري. تر اوسه پورې دفترونه دي پرانیستل شوي د اکثرو نمایندانو او بینرې هم نه دي لګېدلي.
بله، خلک څه وایي؟ دوی متيقن دي چې انتخابات به کېږي او دوی به پکې ګډون کوي؟
نو د خلکو ګډون خو اکثرو کسانو سره چې ما خبرې کړي وي چې مونږه تذکرې سپیکر کړې دي، او لکه څنګه چې په د پارلماني انتخاباتو کې خلکو تذکرې سپیکر کړې وي او تغاړل د انتخاباتو مرکزونو ته ګډون وکړ، رایې استعمال کړې، دې کې هم ګډون کوي. خو د دوی غوښتنه دا وه که چېرته دوی سره د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات شریک شوی وي، نو نن به ګڼه ګوڼه زیاته وه، ځکه هر یو کاندید به خپل ځان ته منډه وهلې، خلک پرې ایستلې، غونډې به یې کولې، خو دغه شی نشته دی.
ژوند یو څه کور ودان. ډېره زیاته مننه کوو له روح الله انوري نه چې له ختیځ زون څخه زموږ سره معلومات شریک کړل. له کابل مو هم واورېدل چې کمپاینونه یو څه پس پیل شوي دي، څوړ کمپاینونه دي. البته په ختیځ زون کې هم همدا حال دی، وایي چې دفترونه ډېر کم د ټاکنیزو ټیمونو لخوا نه پرانستل شوي، او دا شان هلته عکسونه او بینرونه هم د نمایندانو ډېر کم پسترګو کېږي. په هر صورت وګورو چې په راتلونکو ورځو کې نو دغه کمپاینونو وضعیت ښه کېږي او کنه دغه حالت کې بدلون راځي او کنه راځي. کندهار ته هم زو. کندهار کې هم زموږ همکار صادق رښتینه به له هغه ځایه موږ سره معلومات شریک کړي چې په هغه حوزه کې د کمپاینونو لومړۍ ورځ څنګه به هلته کومو ټیمونو غونډې کړي نه دي کړي، او تر څنګه دغه انتخاباتي منډې تړلې څنګه دي. په هر صورت کوشش کوو چې له رښتینی سره زموږ اړیکه مروغ شي، خو په هر صورت دا معلومات هم باید له تاسو سره شریک کړو چې د افغانستان د روانو ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د ټاکنیزو ډلو منډې تړلې تېره شپه 12 بجې رسمن پیل شوې، او نن د دغه کمپاینونو لومړۍ ورځ ته دغه منډې تړلې به تر شپېتو ورځو پورې روانې وي، او د رای ورکونې له ورځې اته څلوېښت ساعته مخکې به البته دغه کمپاینونه پای ته رسیدي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه کمپاینونو د لګښت اندازه له پخوانه 40 برابر زیاته کړې ده، او د نوې کرنلار لمخې اوس هر نومان کولای شي چې په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ولګوي. نو دا یو څه معلومات ول. په نورو خبري ساتونو کې به هم تاسو ته د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو حال له بیلابیلو ولایتونو او کابل څخه درکو. اوس هم اسمت سروان ته ځو چې هغه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د ولسمشر اشرف غنی دولت سازی ډلې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې په جوړولو خپل کمپاین رسمن پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره به بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیری وژل شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلی دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپېلتوب اعلان کړی، مخکې ویلي و غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب رول ترسره کړي. برازیلی چارواکی وایي دوی ایرانۍ بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوې وې پرېښودل شوې چې لاړ شي. دا دوی بیړۍ د جون په لومړیو کې وروسته له دې ودرول شوې چې د برازیل د تیلو کمپنۍ پر ایران د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغو ایرانۍ بیړیو څخه د تیلو لرانیولو ډډه وکړه.
نکه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه د دې سات خبری برخه په همدې ځای پای ته رسیدي. د خبرونه پاتې برخه نور بس ته اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زما همکار مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نوربس یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. په تیرو څو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سبسیو قضیو پر اساس د تاوتریخوالي کچا په هر ولایت کې توپیر لري او عوامل هم یو شان نه وي. که څه هم چې په دې برخه کې لسګونه کړنلارې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړی قانون رامنځته شو، خو لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټور نه دي ثابت شوی. هرات از جمله ولایتی است که در چند سال گذشته به گونه پیهم شاهد افزایش قضایای خشونت علیه زنان است و تنها در سال گذشته شمسی 13 قضیه خودکشی زنان نیز نزد کمیسیون حقوق بشری این ولایت ثبت شده و در سال جاری میلادی و در سال جاری شمسی بمذرت که تازه 4 ماه گذشته ما شاهد افزایش این خشونت ها هستیم و آمار هم نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ثبت شده که بیشترش ناشی از خودکشی است. برای بحث بیشتر روی این قضایا و عوامل آن آقای سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات را در برنامه امروز با خود خواهیم داشت که سوالات شما را با ایشان در میان میگذاریم و اونا در مورد قضایا و عواملش بیشتر صحبت خواهد کردن. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با برنامه با ما به تماس شوین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 822 755. خنده خبرون سره د اړیکې شميري تاسو ته اعلانوم کولای شي. لدی شميرو څخه په استفادي ل خبرون سره په اړیکه کې شي او د خبرون لمیلم څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. البته د یادونه وړ بولم چې د نن په خبرونه کې د هرات ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی سید عبدالقادر رحیمی را سره په لیکه کې دی او هغه تاسو پوښتنې ځواب کړي. د اړیکې شميري دي 0799 40 35 40. دا اړیکه به شمیره ده 0800 822 155. آقای عبدالقادر رحیمی با ما در تماس هستند. آقای رحیمی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشیم. سلام به شما و شنوندگان رادیوی آزادی.
با تشکر از شما. آقای رحیمی، اگر لطف کنین در ابتدا در رابطه با آمار خشونت که در از سال گذشته است و 4 ماه نخست سال جاری شمسی را اگر لطف کنین با شنوندگان عزیز ما در میان بگذارین.
در سال گذشته شمسی مجموعاً در ولایت هرات 39 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بوده و در 4 ماه اول امسال هم تا اکنون 5 مورد 39 مورد تنها خشونت خودسوزی و خودکشی هست که مجموعاً خیلی بیشتر از این خشونت‌های مختلفی هست که بر زنان اعمال شده.
خب بررسی های شما و یا قضایی که نزد شما ثبت شده نشان دهنده چی است که این خودسوزی از سوی خود خانم ها صورت گرفته و یا هم عامل دیگه در کار بوده؟
در خودسوزی ها و خودکشی ها معمولا گفته میشه که خانم خودش این کار انجام داده و ثبوت خاصی هم بسیار سخته که کس مشخص بسازه که کسی که خودسوزی کرده کس دیگه او سوختانده، مگر به هر دو حالت طبیعتا خانمی که خود میسوزانه هم مجبور میشه که خود میسوزانه، یعنی کسی عامل دیگه وجود داره تا که یک خانم به این نتیجه میرسه یا به این تصمیم میرسه که خود بسوزانه. و اگر مواردی هم هست که شوهرها و یا اعضای فامیل شوهر دخیل هستن در سوختاندن یک خانم.
خب اگر به عواملش بدتر بیم، اگر در این مورد ما سوال کنم که این قضایی است که تنها به شما مراجعه کردن، البته نزد شما ثبت شده، این نتایج نیست که شما به دنبال از رفتین و اونا رو ثبت کردین؟
بله. یک آماری که من قبلا به شما گفتم مجموعه آماری است که ما از نهادهای مختلف جمع‌آوری میکنیم و مجموعه است و ما کسایی هم هست داریم آماری که مشخصا به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنن و او آمار خود کمیسیون است. مثلا ما در سال 98 تا ماه سور 56 مورد خشونت رو ثبت کردیم در این سال که انواع مختلف داره، از خشونت های مختلف بر زنان اعمال شده و اونا برای ما مراجعه کردن، جمعا ما 56 مورد در این دو ماه اول سال به ثبت رسوندیم.
خب عوامل را اگر بگوین، چه عوامل باعث میشه که خانم ها دست به خودسوزی بزنن در ولایت هرات؟ چون یک رویداد خیلی جدی و تاثیربار است.
عوامل مختلفی داره، خشونت های ساختاری که در جامعه ما وجود داره برای زنان سبب میشه که زنان بالاخره تمام راه ها به خود بس فکر میکنن و او آخرین راه حل همه فکر میکنن که خود از بین برن و او یک نوع از بین بردن خودسوزی هست که متاسفانه در منحصر به حوزه غرب افغانستان است و بیشتر زنان حوزه غرب خود میسوزانند. به همین دلیل هم در ولایت هرات ما یک شفاخانه داریم نام شفاخانه سوختگی که تنها در ولایت هرات اعمار شده و مشخصا به خاطر من فکر میکنم به همین مسئله خودسوزی زنان بوده که در ولایت هرات یک شفاخانه مخصوص به خاطر تداوی قربانی های خودسوزی اعمار شده و خوشبختانه که تعداد خودسوزی ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته. ما در گذشته در وقت شفاخانه مراجعه میکردیم اکثرا چندین مریض خودسوزی موجود بود که خوشبختانه حال ما بیشتر از یک یا دو مریض نمیافیم در شفاخانه که بستر باشن.
خب عوامل را شما گفتین گوناگون است. امی 5 قضیه که امسال در 4 ماه نخست ثبت شده، اکثریت این قضایا ناشی از چی بوده؟
بیشتر اختلاف های درون فامیلی هست که سبب میشه نهایتاً به خودسوزی. عادی های مدنی که یک خانم باید داشته باشه متاسفانه که توسط شوهرهای معدود میشه و سبب میشه بیه که بین از اون اختلاف ایجاد بشه. مثلا بعضا خانم را از رفتن به فامیل مادریش یا به فامیل پدریش محروم میسازن. عدم نفقه یکی از مشکلات دیگه هست که زنان به اون مواجه هستن. لاتکوبی بسیار بسیار عامل عمده میتونه باشه که سبب میشه نهایتاً یک خانم خودکشی میکنه و یا مداخله بعضی اعضای فامیل شوهر سبب میشه به یک اختلاف بین شوهر و خانم پیدا میشه و نهایتاً منجر میشه به یکی زن به خاطر رهایی خود خود بسوزانه.
خب آقای رحیمی، از زن خود یک تصمیم آسان نیست که فرد بگیره. به نظر شما نهادهای مختلف به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات و در تمام ولایت کار میکنند در این مورد، آیا آگاهی لازم به خانمها به خاطر بیرون رفت از مشکلات که اینا در خانواده با او روبرو هستند داده شده که راه های بدیل را اینا جستجو کنند به خاطر رهایی از همچو وضعیت به جای از اینکه خود را آتش بزنند یا آسیب به خود برسانند؟
یعنی ما اگر مطالعه بکنیم که در گذشته کدام از کدام مناطق کدام ساحات ای قربانیان ما داشتیم و امروز از کجا داریم، بر ما به روشنی ثبوت میشه که در گذشته ما در چندین سال گذشته بیشتر قربانیان داخل شهر هرات بودن یا از حومه شهر هرات بودن، مگر امروز از ولسوالی های دوردست هرات هستند. به این معنی است که فعالیت هایی که در طول از این سالها در داخل شهر هرات انجام شده مؤثر بوده برای کاهش خشونت، چنانچه این مشکل انتقال یافته به بیرون از شهر. ما متاسفانه که ولسوالی های داریم که ناامن هست و هیچ اداره نه کمیسیون و نه هیچ اداره اجتماعی دیگه نتونستن اونجا حضور پیدا بکنن تا یک در مسائل خشونت علیزن کار صورت بگیره. از اون مناطق ما قربانی های داریم که بعضن به شفاخانه میرسن، به شفاخانه شاید هم یک دوزنه در بین را وفاد میکنن یا در محل زندگی خود وفاد میکنن و تا هیچ کس هم اطلاع پیدا نمیکنه. من فکر میکنم که با بزرگ شدن دایره امنیتی و دسترسی بیشتر نهادها و مردم میتونه این مشکلی مزل بزرگ اجتماعی کاهش پیدا.
خب شما گفتیم که در شهرها با آگاهی رهی که به مردم صورت گرفته ای رویدادها کاهش یافته، برعکس ما شاهد رفتن و افزایش ای رویدادها در سطح ولسوالی ها و مناطق دوردست هستیم. یعنی این فرهنگ بگونی اگر ما در شهرها به طرف وضعیت مثبت میریم، برعکس در اطراف و در سطح ولسوالی ها ما شاهد ترویج این فرهنگ خودسوزی و آسیب رساندن به خود هستیم، چون در گذشته ما شاهد از این نبودیم.
ببینیم طبیعتاً ما وقتی که اطلاع رسانی صورت میگیره، ما رسانه های آزاد و به شغل بسیار وسیع از داریم، اختلاف بین کسایی که با حقوق خود آشنا میشن و کسایی که باید در جهت ارائه حقوق اعضای فامیل خود کار بکنن، یه اختلاف بونیه و همین اختلافات سبب میشه که نهایتاً به مشاجره تبدیل بشه و به انتقام گیری و شاید هم به خودسوزی و خودکشی و عوامل دگی خودکشی و عوامل دگی که وقتی که یک خانم این اطلاع پیدا میکنه که چی حقوق داره، طبیعتاً کوشش میکنه که به حقوق خود برسه. مقابل از او با لجاجت نمیخواد که این حقوق را بکنه. پیدا شد اعتماد از این که با معیوزیت بی انجامه و خود به انتعار بکنه اعتماد وجود داره.
خب آقای رحیمی، در مورد شما پیشتر گفتیم یک عامل هم اشاره کردیم که مشکل نفقه است که بعضا شوهرها یا کسایی که مسئول فامیل هستن اینا از دادن نفقه به خانم این کار میکنن و بعدا وقتی خانم خودش اقدام به این میکنه کنه خودشان البته خانواده را تمویل کنن یا بیرون از خانه برن و در بیرون کار کنن، باز با خشونت در داخل خانواده روبرو میشن. کیها بیشتر چیگونه افراد از نفقه فامیل خودداری میکنن، انکار میکنن که باز میریم باز امی رویداد خشونت با وجود میایه؟
بیشتر کسایی که بیرون از شهر زندگی میکنن با افراد بیسواد و کمسواد و هم کسایی که امروز ما یک مزال بیسوار بزرگ دیگه اجتماعی داریم که ایدیاب هست.
آقای رحیمی با مذرت، یک شنونده در لین است، اونا را بگیریم سوالشان را بعد به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام علیکم با شما با مهمان و مسلمی شما تقدیم میدارم از ستار آخونزاده از ولایت بازگیس و بسیاری بالا مرغاب
بتانید. آقای آخونزاده به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشن. من یک نظر دارم با خیلی اشکال از میمون مطرم شما دارم.
بفرمایید.
نظر می هست به می ولایت ایرات می خودشوزی که هست همیت تقریبا که بگم یکم داره با عادتم بزیم مردم بزیم بزیم زنکا با عادتم تمام شده که اینا هم مثل که عادت کرده باشه. اگه اینه که بعضی جایی که این زنان خود در مثل خودسوزی میکنه با محص خوشنات میکنه تو خوشنات بزرگ باید که زنان صورت نگه. اگه محصی شوالی زی بزی گفته که مثلا یا خانه پدر خونه یا یک کار چی کار کردی یا فلان کردی یا لباس چی رقم کردی اینا پس میره خودسوزی میکنه. همی زندگی که هست زندگی هر روز نگه آدم سبزه نیست که هر روز برویه دیگه. همی زندگی که هست ایره که خداوند یک نعمت با ما شما عطا کرده دیگه تو نبوده به زندگی سختی و آسانی و گرمی و سردی خیلی هست خیلی مشکلات داره دیگه. با ما دیگه آدم باید نباید که خودسوزی کنه. میشنن آقا شام؟
بله شما علت داده چی میده؟ شما گفتین که بسیار با مسائل ساده خانم ها دست به خشونت میزنن و به خود آسیب میرسنن. علت در چی است؟ من پیشتر اشاره کردم به اینکه آگاهی کامل دادن شده یا کافی دادن شده، اما خیره میگن که در سطح مرکز ولایت هرات آگاهی کافی داده شده و این سطح خشونت ها کاهش یافته.
سرگرمان نوای ارزمانی تا است که اول همه که مردم اتنامه که کنگا کورسا بزین و دایر که یا مکتب بزین و بزین و جور شد که بزین آگاهی داد بچه همین مولای ماما با مکیز همین پدراز و برادراز و چوارایز اینا امی اقاله بزیم خب به مسجد میره. امی مولای ماما که مثلا امی تبلیغ بکنه که امی خودکشی خودش گناه است، خودکشی خودش مثلا آخرت از اینو خراب میشه، آخرت هم جوانیشان برباد میشه دیگه. اینا با محص گپ مثلا خودکشی نکنه. اگر مشکل پیش میشه اینا از طریق علما، از طریق امی فامیل خود امی تو خونسردی مثلا خیلی خوشنط اینا هم نکنه و طرف شوهر که هم نکنه. اگر مثلا مشکل پیش
چون شنونده های دیگه هم در لین هستن، اگر سوالتون را مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال من مهمان محترم شما ای است که شما به حساب حقوق بشر یا حساب دولت یا به حساب موسفید هستی که هستی نوزیفی شما چی کردن برنی زنا که اینا آگاهی پیدا کنه یا به سر که ولسوالی که امنیت نیه یا به جای که امنیت هست شما چی کردن که اینا آگاهشن که دیگه اینا دست برنه تو خودکشی برنه تعمل ناجایز نزنه. این سوال اگه با تخنه میره مانه
بسیار تشکر. سوال شما را گرفتم حتما انشاءالله. برای قاضی صاحب پشتونم از جوزجان در لین هستن، از اونا هم میشنویم بعدن باز برای میشه برمیگردیم. سلام قاضی صاحب، خیر اغلاس بخبرانی تا.
بله مرسلین هم سلام سلامون اتاس سلام دکم در زدی را گرتون کنکو کار دون کو تستاس درانو میلمت
دیر من نه قاضی صاحب میره بانی اوکی
انشاءال از مال خواهوری مرسلین هم سلام.
بله استاس اوقع رازی قاضی صاحب میره بانی
خبر داشت دا اصلا دا دیلت پفتن اشتاش کوئی دا داشت دا سما کوئی خبر داشتی در صد چقدر تعالی پیدا کرد و پا زمان که مرسالاری و سر پیدا کرد، پا زمان که خرافات و رواجات و سر پیدا کرد، پا زمان که دوجیز کارون و طولنیز کارون و سر پیدا کرد، سنت پنامد و سنتی جامعه که صد خدای پیدا کرد در خوشنتی و سر پیدا کرد. اصلا خبر داده ایلت حقا و خوشتل چیزی چه مخبل در کور سه اصلاح را ولو که هر پلار خپل پر لور باندې مهرباني وکړي، هر میړه خپل پر ښځې مهرباني وکړي، او هر مور خپل پر لور باندې مهرباني وکړي، هر ورور خپل پر خور باندې مهرباني وکړي، او هر عالم و خلکو ته آګاهي ورکړي، بیا علتونه هم پیدا کېږي او دا خشونت هم کمېږي. خبره داده په یو ځای کې چې مرسالاري دي، په یو ځای کې چې جنګ سالاري دي، مردم سالاري دي، په هغه ځای کې چې خرافات او رواجات دي، دا علتونه کمېږي هم نه، دا خشونتونه او زیاتېږي. ستاسو د میلمه سه وزمو دا دی میراث نه ورکوو، خشونت ورسره حتی حقوق یې نه ورکوو، خشونت ورسره کوو. د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل خرڅوو، نو هغه بیا مجبور ده چې خصوصي وکړي، خشونت ورسره کوو. خو زما یوه غوښتنه د خوندو څخه دا ده متینه مبارزه به عظمت مبارزه دي وکړي، ولیکن خصوصي دي نه کوي. دا یوه خبره ستاسو میلمه سه پوښتنه دا ده دغه په جنوب غر ارزه کې وګر چې خشونت خو هر ځای ډېر دی، دا خودسوزي ولې په جنوب غر ارزه کې ډېرې دي، او دا خشونت ولې په پښتونشي له منطقو کې ډېر دی.
ډېره مننه قاضي صاحب، ژوندي اوسئ من انشاءالله زموږ میلمه به ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. بله ډېره مننه. خو برای صاحب به شما برمیګردیم. آقای اخوندزاده از بادغیس اونا سوال داشتن که کمیسیون مشخصا سوال کردن و مسئولان محلی چقدر در این بخش در بخش آگاهی البته و یا جلوگیری از خشونت ها کار کردن و کارها از اینا چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب ما به اندازه امکانات کمیسیون هم از طریق نشرات مستقیم کمیسیون که از طریق رادیو هست و مجله ماوار کمیسیون هم هست کوشش کردیم که مردم با حقوق زنان آشنا بسازیم و حقوق اسلامی زنان رو برای مردم معرفی بکنیم که مردم در مورد در حال خانم ها خشونت نکنن. اما طبیعتا امکاناتی که ما داریم ما ادعا نمی کنم که تمام افغانستان رو در بر میتونه بگیره و ما به تمام نقاط افغانستان رسیدیم. در نقاطی که ما تونستیم بیشتر کار بکنیم ما شاهد ازی هستیم که خشونت کاهش یافته، مگر در مناطقی هم هست که ما متاسفانه نسبت به مسائل امنیتی که بوده نتونستیم برسیم و احتمال خشونت اونجا موجود هست. قسمی که آخوندزاده صاحب گفتن علمای دین میتونن بسیار مفید باشن به اینکه حقوق اسلامی زنان را بر هم بر زنان و هم بر مردان معرفی کنن. ما خوشبختانه که مسلمانیم و در اسلام بر زن و مرد حق داده شده. اولین پیام اسلام همی بوده که دیگر دخترها خود نسوزانن یا اونا زنده به گور نکنن. سینمی پیام آزادی زن بوده و امروز هم خوشبختانه که دین مبین اسلام حامی زنان هست و میتونن علمای دین بسیار مفید باشن در بین اجتماع که حقوق زنان برای مردان و زنان
بله
ضرورت هست که مردان از حقوق زنان آگاهی پیدا بکنن. زنها فهمیدن حقوق زنان خود زنان احتمال از اینکه چالش بیشتر بشه احتمالی وجود داره.
بله رحیمی صاحب دقیقاً آقای قاری صاحب پشتون از جوزجان هم همین سوال را داشتن. اونا گفتن که مسئول خانواده چقدر در این بخش مسئولیت‌های خود را ادا کردن چون بیشتری برمیگرده به اون حل معضل باید در داخل خانواده حل شوه مشکلی که به وجود میاد. چقدر خانواده‌ها به این تمایل داشتن و چقدر خانواده‌ها خود ابتکار را به دست گرفتن و مشکلشان را خودشان حل کردن؟
ما متاسفانه در بعضی از نقاط افغانستان رواج پای داریم که زن ستیز است. مثلا وقتی که طفل در بطن او را به نامزد میسازن با یک کسی و بعد از اینکه او تولد میشه و هنوز جوان نشده او تسلیم میکنن به خانواده که او از قبل وعده کرده بودن. خب طبیعتا معنی ازدواج تشکیل خانواده است. وقتی که طفلی که هنوز تولد نشده ما او مجبور به ازدواج میسازیم در حقیقت ما اصل اساسی که تشکیل خانواده است زیر سوال رفته و نخواسته یک انسان مجبور کردن به یک زندگی مشترک سبب از این میشه که او مخالف باشه و این مخالف نهایتا به خودکشی و خودسوزی منجر بشه.
درست.
این چیزی است که باید در اجتماع بیشتر کار باشه، مردم بیشتر آگاهی پیدا بکنن از حقوق اسلامی زنان، از حقوق انسانی زنان که او رعایت بکنن و هم مردها و زنها بعد از حقوق هم دیگر آگاهی پیدا بکنن. متاسفانه بعضن تنها یک طرف یا مرد یا بیشتر زنها آگاهی پیدا میکنن، طرف مقابل که مرد هست هیچ آگاهی نداره و او سبب میشه که اختلاف وجود بیه و نهایتاً به فرار از منزل یا به خودسوزی یا خودکشی و یا عوامل دیگه منجر بشه.
رحیمی صاحب بیشتر من صحبت شما را قطع کردم. شما در مورد عوامل خشونت صحبت می کردین، یک عامل گفتین که عامل تازه است و عامل بزرگتر که فکر کنم به اعتیاد به مواد مخدر اشاره داشتین. این عامل چقدر جدی است؟
متاسفانه که این عامل بسیار جدی است و خصوص به غرب افغانستان ما تعداد زیاد خانم‌های داریم که معتاد هستن و این خانم‌ها توسط شوهرها خود مجبور به اعتیاد میشن به دلیل از اینکه وقتی که او رو مجبور میسازه که معتاد بشه بعد در جهت تهیه مواد مخدر هم برای شوهر کمک میکنه. هم احتمال از اینکه او رو مجبور بسازه به فحشایی هم وجود داره و این اختلافات گاهی هم سبب به مشاجرات میشه که زن به شدید توسط شوهر خود نتکوب بشه.
خب در مورد ازی اگر صحبت کنیم، خب ما قضایی که به شما مراجعه میکنن البته افرادی که دچار خشونت شدن یا آسیب پذیر هستن از خشونت، زندگی بعد از خشونت را اگر بگوین به شنوندگان عزیز ما تا اینجا روشنی انداخته شد و در این بخش رئیس صاحب، زندگی بعد از خشونت چگونه است در خانواده؟ آیا خانواده همون شکل قبلی خود را به خود میگیره و یا شیرازه خانواده پس از خشونت از هم میپاشه؟
یکی از مشکلات همی است که وقتی که ما خشونت حالت به خانواده ها میبینیم و که منجر به طلاق و جدایی میشه. تأثیر اولی سر طفله، طفل مشترکی که بین پدر و خانم وجود داره، این طفل مشترک تنها میمانه و شرایط بگونه نیست که طفل مادر بتونه حمایت بکنه و یا پدر. اکثرا پدرها باز طفل میگیرن، به خصوص اگر دختر باشه او رو به کوردی به قید نکاح کسی در میارن. مشکل اساسی است. و مشکل دومی مثلا نفقه هست. متاسفانه به افغانستان فامیلا بسیار غریب هستن، وقتی که جدا میشن نه این خانم دوباره به خانه پدری خود میتونه بره به عنوان عضو خانواده پدری زندگی عادی داشته باشه و نه هم عایدی داره که بتونه زندگی خودش حمایت بکنه. تبدیل میشه به یک تکه دیگری که مجبور میشه روی بازار خیابان خواه باشه و یا به خانه مردم برای کارهای شاق انجام بده و فقط بر خود نفقه. یکی از عواملی هست که بعد از طلاق مالا بسیار زیاد هست که منجر میشه به همین مشکلات.
بله رئیمی صاحب، صحبت را که ما با شنونده های خود داشتیم، اونا علت دیگری از رفتن به سوی خشونت و ناامیدی کسایی که ادعا دارن و یا قضیه ثبت میکنن نزد نهادهای عدلی و قضایی، اونا میگن که به قضای از اینا به وقت رسیدگی صورت نمیگیره و سهلنگاری صورت میگیره، بالاخره وقت بیشتر بالا از اون میگذره و بالاخره اینا ناامید شده و دست به اعمال میزنن که ناشی از خشونت میشه و یا آسیب رساندن به خود میشه، که یک موردش همین خودسوزی است که بیشتر میگن که نهادهای عدلی و قضایی به وقت به این قضایا رسیدگی نمیکنن. کمیسیون حقوق بشر دیدش و یا بررسی‌هایی که انجام داده در سطح ولایت هرات ناشی از چی است؟ آیا همچون رویدادهایی است که به قضایا زودتر رسیدگی صورت نمیگیره و مردم ناامید میشن؟
ما تا جایی که ما نظارت داریم از زمان دوسیه‌ها، دوسیه‌ها اکثرا در زمان قانونی خود تا مراحل میشه، مگر قانون همه اجازه داده برای نهادها مثلا 15 روز سارنوالی حق داره که دوسیه رو پیش خود نگاه کنه، در از تحقیق بکنه، موارد جرمی پیدا بکنه، یا 3 روز پلیس حق داره که دوسیه نزدش باشه. به همین ترتیب یک منظم محکمه اول میتونه باشه تا نهایتا یک دوسیه میتونه که تا نهایتا بعد از اینکه دستر محکمه تا مراحل میشه برمیگرده حدود 9 ماه در وقت میگیره. یک قانونی است و این دقت لازم هم محکمه ضرورت داره که یک فرصت معین برای داده شده تکمیل شده و هم سارنوالی. مگر مشکلی هست که این مدت برای کسی که قربانی هست یک زمان بسیار زیاد هست و یه احتمال وجود داره که تا نهایی شدن دوسیه او اقدامگیه داشته باشه، فرار از منزل، خشونت های مختلفی و حتی خود دوسیه.
بله، من هم میخواستم بپرسم که چقدر اونا همین فرصت فراهم هست به خانم ها تا بتونن اون قضیه رو که ثبت کردن نزد نهادهای عدلی و قضایی اینا دنبال بکنن تا به نتیجه مطلوب برسن.
یکی از مشکلاتی که ما همیشه به اون مواجه هستیم این هست که کسایی که قربانی هستن خود طبیعتاً میخوان که هر چه زودتر به نتیجه برسه دوسیه، مگر خب اکثرا دوسیه به همون مراحل سعی مراحل قانونی خود قرار داره، به زمان معین قانونی خود قرار داره و هیچ راه دیگه وجود نداره که این سرعت عمل بیشتر به وجود بیاید. همی هم گاهی سبب مایوسیت زنان میشه و یه احتمال وجود داره که اونا دست به خشونت دیگه بزنن یا حتی دست به خودکشی بزنن. خوشبختانه که خب برای بعضی از خانم های امکان وجود داره که همین مدت از شوهر جدا باشن، به خانه های امن زندگی بکنن، مگر در بیرون از شهرها چون خانه امنی هم وجود نداره، برای یک خانومی که از ولسوالی آمده باشه به شهر برای به دادخواهی برای از غیر مقدور هست، ناممکن است که بتونه همین مدت از شهر زندگی بکنه تا که دوستی خود تکمیل بکنه. از این جهت احتمال وجود داره را که مایوسی و دست به خودسوزی یا خودکشی بزنه.
بله، اگر کوتاه رئیس صاحب بفرمایید در مورد بیرون رفت از همچو وضعیت تا ما بتانیم از خشونت هایی که اتفاق افتاده و یا داره اتفاق میفته ناشی از خشونت های خانوادگی، ما یک راه بیرون رفت را پیشنهاد کنین به شنونده های عزیز تا هم عاملین خشونت و هم قربانیان خشونت بتونن از این وضعیت نجات پیدا کنن.
من فکر میکنم هر چیز معلومات ضرورت دارن، هم مردها و هم زنهای افغانستان، بخصوص مردها. مردها باید بفهمند که زن من یک انسان برای حقوق هست و حقوق از او باید به رزو داده شود. حقوق انسانی یک خانم و حقوق مدنی یک خانم، این شوهر مکلف است که حقوق برای زوی راه بکنه. این معلومات باید وسیع باشه، برای همه مردم برسه و دیگه که زمینه سازی شود که زنان آسانتر بتونن دادخواهی بکنن. من متاسفانه که در بعضی از ولسوالی ها زنان حتی نمیتونن از ولسوالی به شهر بیان و برای مشکلاتی که دارن دادخواهی بکنن.
سید عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات، از اشتراک شما در برنامه جهان سپاس.
ممنون از شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.